ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ورکوشو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ټول ته بشپړ روغتیا او ښه شپه غواړم. دا خبرونه ماته روشن چمتو کړی ده. درنو اوریدونکو، ستاسو پیغامونه موږ ته کله ډیر او کله هم لږ رسیږي. دا چې ولې کله کله تاسو پیغامونه موږ ته لږ رسیږي، یو علت یې دا دی چې پخوا تاسو زموږ د پیغام ثبتولو ماشین ته د کورنۍ یا داخلي شمیرې له لارې خپل پیغامونه راستول یا ثبتول، خو اوس تاسو یوازې د نړیوالې شمیرې د لارې موږ ته پیغام پرېښودلی سي چې د هغه لګښت یا مصرف یو څه ډیر دی. بل هم دا چې د ازادي راډیو خبرونه پخوا د اف ام څپو لارې خبرېدلې چې زموږ ګڼ شمېر اوریدونکو دغه خبرونه په اسانۍ سره اوریدلې، خو اوس دغه خبرونه یوازې په منځنۍ څپو 12 شپږنوي او یا هم لنډو څپو 19 یویشت او 25 لارې اوریدلې سي. خو لکه څنګه چې موږ پخوا هم دا مشوره تاسو ته درکړې ده چې کچیرې تاسو د انټرنیټ امکانات ولري، کولای سي خپل پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږي او تاسو پیغام چې د هرې لارې موږ ته راولېږي موږ درته خبرو او یو زیات شمېر اوریدونکي اوري. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته راولېږي، د نن ورځې دغه خبرونه د خپل هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې تاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په باب معلومات راکړي.
سلامونه نیکی هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په یوه روشن صاحب تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونی وړ ده چې محمد نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دی پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت د جړید ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کال پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل عالم احمد او کل ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپله د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمېره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-1-5 0-2-1-5 او دا واتس اپ شمېره هم ده او ساده شمېره هم ده.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو کوم پیدا شوی عزیز هم په دې جمله کې وي، اوس به هم د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت گیزه ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې دغه زما یو وطنوال دی. 2 کاله کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. 0-15-2-3-5-4 شماره تماس ونستی. مننه تشکری دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یم اصل افغان دی. موږ غواړو چې د ګریش کولی سره تاسو ته پیغام پیښ کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورک شي، او د دیارلس کاله دي تورې غټې سترګې دي، او د رشتې سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې دې شیشته مې برابر نه دی، بس خاص په خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دي خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارېږي چې نورالله بیا د نورالله په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي شاوخوا یو کال کېږي دي، عمر یې دیارلس کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سراسري سرچې د علاقې څخه نمبر ازادی راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي، چې چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. ټلیفون دوه شمېرې دي، اوله شماره ۳۳ 08 50 9 0 0 9 1. شماره یې زه دا وایم 0535 501 0 1. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0502 9 3 2. که زه پښه مړه زه بیا وایم 0202 9 4 0 3 2. دا موږ دوه شمارې دي، نو هر مسلمان ورته چې معلومات یې پاره دي مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. نو راسته سپیکر چې نادر اکثر ار مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري په دالان شمیره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما زوی ته میوند نمیږي، تر کالی په تندي تقریبا 10 دقیقې له کوره نظر کوي. د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0 0 3 9 6 2 2 0 0 0 3 9 6 2 2 0. مننه. تاسو د کامیابی په هیله ازادي راډیو دی ژوندۍ.
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول درنو که درمنه دن کار کوون کارام ته سلامونه په دې لنج ټول وتر کړو خوش خوشاله سوک. ازادي راډیو او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام شاغله تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. را به سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالی د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کال کېږي چې د واشیر ولسوالی د سیمې څخه نادر کسه وای دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچه تقریبا 15 کال کېږي چې نادر کسه وای دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکه نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره به یو ځل بیا تکرار کړم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. او بل افغان ویسم شمېره د 0 0 6 3 2 9 1 7 8. او تر څنګ یې اتیان شمېره ده 0 0 1 0 2 6 5 9 0. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زلبیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوند ډېر خوشحاله شو. خدای پامان.
اسماعیل زوی ورک دی، دا یو کالو څلور میاشتې کېږي. د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ اکا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه لمبر زنګ ووي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه، چې اوریدونکو ته به ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپل ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیلی احترامات آزادی رادیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټول منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند یې مشبه است زلپکار ځواچم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا ډېر کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنګین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کوره څخه نادرکه سوی دی، چې ډېر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټوله په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د ده د نورو دوستانو له لورې. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره او ځلې بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 بیا 0 9 8. د ټلیفون شمیره او ځلې بیا 0 0 3 4 1 1 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خدا چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 5 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم. 0 3 4 5 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم. 0 6 6 6 9. یو ځل بیا درته وایم. 0 6 6 6 9. او د یادونې وړ د روسي کې واټساپ شمیره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 5 5 روسي کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا زده رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو د ورورې او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 6 6 5 5 4 0. ایم ټی این نمبر ورته وایم. 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم. 0 5 9 6 4 5 8 0 9 3 6 8 4 8 5. 0 9 4 9 1. افغان نمبر 0 5 9 4 9 1. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته طرفه نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم. مې یو ورک عزیز ده نبی سب محمد سب نمیگی د گل زوی د پکو ملا خیل د شل کال شاوخوا کېږي دلته پیران کښې نادرکه سوی ده کله هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي کور کښې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده کړنګ شنه ګیره ده اوس به نه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو همدلاس وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم: 00213-01-42. شمېره بیا تکرارم: 01-03-01-42.
سلامونه، زما یو خوریه دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کښې ورک سوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریکې کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کښې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم: 00-03-44-92. شمېره بیا تکراروم: 00-03-44-92.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قری اسدالله اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی څخه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ډېر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه، زما ورور دی د نورالله په نامه، تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کښې خوشکه کړې ده، ولات لرې دي، درک یې نشته. نورالله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپله شپږ ورونه یو. دی چې راڅخه کم سوی دی نو ډېر پسې پریشانه یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات شته نه د مرګ معلومات شته. یو وارې په کته خلکو داسې راته ویلي دي چې په کندهار کښې ځینو شناخته ولیدلی دي، بالا خلاص د بابا صاحب په ولسوالۍ کښې په زاړه جمهوریت کښې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې، پر کومه باندې ولاړلې. هغه هم زه پسې ورغلم، حالت مې پیدا نه کوي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ما ته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده: 0-8-3-0-3-3-4-5-8. شماره یو وار بیا: 0-8-10-3-4-7-8. شماره یو وار بیا: 0-8-10-3-4-7-8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرض یې بولي که د مرګي مرض یې بولي، دغه یې درلودې مرضي و، د پیري مرض یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي وو، دغه یې پر دا لاس باندې داسې کښکاږلي وو، دا لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه، هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې، پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي، که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري، شیرني یې ورکومه. خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللی، نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله، اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د بادغیس ولایت یم، د غادس ولسوالۍ د سر فکر یم. زما یو خوریې دی 8 میاشتې مخکې وتلی دی د کوره څخه، د ایران په سفر تللی دی، نو نادرکه دی، نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خواشینه ده. نوم یې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي: 0-50-55-45-44.
زموږ دغه ورور د دغه ورک سوي کس په هکله یوه بله شمېره هم په واتساپ کښې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم: 0-00-8-8-8 5012 شمیره بیا تکرارم 0000 یعنی چه دریپلا اته 5012
میرا دیگه ټول کار کوم غوښته سلامونه نیکی هلی زه محمد دین د بار خلاده چارګوله تور سالې د دې غیناره د کل سم تماس سوال موږ یو ورک از روز په نامه د محمد دین د حاج عثمان زید ملک محمد دین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کله مشکل اجازه کسه وې نن چې ځنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چې ځنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصالات شماره ده 0800 83 85 83. شماره زل بیا وایم 0800 83 85 83. او بله شماره ده 0800 0800 83 82. شماره بیا وایم 0800 83 82. مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم غوښته مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دغه ژغ راستري حوري ازادي راځو ته زنګولې ماته نه چا زنګوي چې د زابل د ولایت څخه یو څه ازادي د شپ څخه مستد شماره راخېستې ته د زنګوي ته معلومات شوې دي نو بیا باندې یو څه په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم.
سلامونه
کډرمن
اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر سي باور زمان د پرښتو وطن خوست ولایتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورڅخه وایدا په یوه څه معلومات لري چې شماري اره ما اری واش مره دا توای م چې سی پر اوسه وش پټ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا او رشرا سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه و پینځه اری واش مره بیا م ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی سی پر وش پټ شپږ سلوي شپږاویا شپږاویا روشن شمره درته یادوم ما سی پر و نه پینځه نه و پینځه لطف مننه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي 0 90 94 501. دوهمه شمېره ده 0 80 82 202. دروسه لویش دریمه شماره ده 0 80 200 80 0 99. همدارنګه زموږ د واتساپ شماره ده 0 80 90 94 501.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمې څخه دغه میسج پرېږدم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لس کاله کې چې د کور نه درګه سو د عمر دغه پر اس معلومات نه لور کچری ما راغ دی په خپل او ریا نور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبر ته ما ته رنگ وي 0 80 104 304. ازادي راډیو ته د هلمند چې موږ ژغ نشر کې. السلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زار جان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهرباني سره دې زماتا په دیش میرا اډیکا ونی سیم 0 80 104 304 202. بلاش میرا دا 0 80 شپږ شپږ اتیا وتدرش نوي. سلام علیکم.
پتمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو عزیزان او دوستان هر څه ژر پیدا سي د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکال ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211415.
آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خون او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر که ثبتنام مې وکړ، بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو میرمن استاده وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، دی هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سوه، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام دا درسون اسول او سیمینارون اسول او بلخره چپترون را توزیع اسول کتابون را توزیع اسول او علاقمن سومه او په زه فکر کوم چې په دویمه دریمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاشت پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړه چې زه باید دا رشته صحیح وایم او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړه چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي د وایې د یو استاد په حیث ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شوم بالاخره استاد شوم په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امیده اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپوان په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسته بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایست د هغوی عکس العمل څه دی
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل سنفیان زما مریضان سوله زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي استاد په سترګه راته ګوري استاد اتور استاد اتور استاد دسې بسي استاد هغسې بسي زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي له هغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طب یې وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي دي د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یوه مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا ته راځي ځان اروپو راشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري پېژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ شولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل شولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغې استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثره شوم، همغې استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړوند د ما له مشوره وغوښته، د خپلې لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وژړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله څومره چې اړتیا هم ورته په افغانستان کې؟
او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي، یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نازمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي، خلکو ته سلام مشورې ورکوي، یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشی او هیجانی کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نشي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپو نه پاړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولتا وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژیست پیداګوژیست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلې اعظمي صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، ته تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کی او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لري، مغه هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی هره برخه کې او په هر ناروغي کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او دیو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډېر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوی، یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یې په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسحت کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې اروپایان لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد او مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه تحقیق کوي. یعنی تحقیق، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کوي سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته، او مراجع ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمی اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کېدای سي. حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی، ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه. یا مثلا د نیمروز دری ژبه دی، د نیمروز دری ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، د استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې یو حالت کې، د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی در ژبې مراجعین وایي، زموږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما ورو پپېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پپېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پپېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ. کله چې نورو خلکو سره، مثلا مطبوعاتو سره، یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی، یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوس، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
سنم جان ماتم کوابانے ہرد ہر چا سر پٹے یارانے مپلی باسی خندام غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وہ چاہتا پاتا کلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے زوانی دا وچا تا پاتا کلے زوانی دا مورا ولنا وی پیدا زا چھ پیدا وی دچان وی اشنا زا چھ کول می ساو سرگو تکاتا ہو خود بگر زم لے ونی پا دنیا زا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا چاہتا پاتا کھلے زوانی دا
سہر گاوا دنگی سلے ملاندا چاچ کی درستر بوتو سدیش پلے گل ولی جاڑے گول سن دے لخندے شیری دوست سوٹی گل نسی شیری دوست سوٹی گل نسی Thank you.
Yeah, I'm not.